پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د نیم ساعت خبرونه تمو زه ناجیا صبی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په زابل کې ورسته مرګونی حمله خي چې طالبان په یو خلند دي. نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې محل مهم خبرونه ل اجمل تورمان څخه وورو.
د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 409 پیښې ثبت شوې چې له دې شمېرې 414 منفي او 43 مثبت دي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنټین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسي په کلکه رعایت کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی حمله وغندله. د ارګله خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي دا حمله په داسې وخت کې شوې چې لوی خو افغانان د کورونا وایروس د خپرېدو له درک اندېښمن دي او لبل خو افغانستان په یو حساسه او برخلیک ټاکونکي پړاو کې دی. ولسمشر غنی خبرداري ورکړې چې دا ډول بریدونه سولې ته برابر شوی فرصت له خطر سره مخامخ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چار وزارت ویلي طالبان څخه به د زابل د پرونی حمله غچ واخلي. د کورونا چار وزارت مرستیال ویان دي مروی امینی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به طالبانو ته د دې برید سخت ځواب ورکړي.
طالبانو څخه او د افغانستان مخالفینو څخه چې امنیتي او دفاعي ځواکونه باندې حمله کوي، یا هم د افغانستان پر ملکي خلکو باندې حمله کوي، د دې ځواب به په ډېره سخت توګه ورکول کېږي او د ټولو حملو غچ به ترې اخیستل کېږي.
د زابل د سیمیزو چارواکو په وینا طالبانو د خپل نفوذي کسانو په مرسته پرون جمعه سهار وختي د زابل ولایت مرکز کلات ته نږدې د لوی لارې پر یوه پوسته حمله وکړه چې په نتیجه کې د ملي اردو او ملي پولیسو څلیری سرتیری ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ چې تیره میاشت په دوحه کې لاسلیک شوه، طالبان باید تشدد کم کړي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وشل شوې دي. دغه ولایت امنیت قمندانۍ ویان شایخ شورش د خبر په تایید سره وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 12 بجې د نجراب ولسوالۍ په ګیاوو ولسوالۍ په ګیاوو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو برید وکړ چې د ملي اردو او ملي پولیسو 15 تنه پکې وشل شول. د نوموړي په وینا په وشل شوې کې یو کس هم له ولسی پاتون کوونکو سره دی. ښاغلی شورش وایي چې په ځوابیا بریدونو کې 3 طالبان هم وشل شوي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 409 پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر 414 منفي او 43 مثبت دي. د روغتیا وزارت ویان دغه څرګندونې د شنبې په ورځ سهار یوې خبری غونډې ته وکړې. د نوموړي په خبره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشر ترې څارنه کوي. د روغتیا وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په ټول ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره روغتیايي تدابیر نیول شوې دي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د علماو، رسنیو او خلکو همکاري ډیره اړینه ده. د سولې ولسی حرکت وایي په روزګان ولایت کې د دوی د یو مخکښ کړي د تختول کېدو 20 ورځې پوره شوي خو لا نه دی خوشی شوی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل چې نظرجان نظری د امریکا او طالبان ترمنځ د فبروري په 9 د سولې د هوکړې د لاسلیک په ورځ د طالبان تر کنټرول لاندې سیمې ته تللی و چې د دې ډلې لوري ونیول شو. بسم الله وطن دوست له طالبانو وغوښتل چې د دوی غړی ښاغلی نظری ژر تر ژره خوشی کړي.
هیله مو ده چې طالب چارواکي پر خپلو دغه سکړونو باندې لسره غور وکړي، ځکه چې د سولې ولسی حرکت ولستي د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ منځګړی توپ کوي. موږ دواړه اړخونو ته ژوند غواړو، نو چې موږ دوی ته ژوند غواړو دوی زموږ سره ویل داسې یو زشت چلند وکړي چې هغه هیڅ برخې ته د منلو وړ نه وي.
وطن دوست دغه شان ویل چې طالبانو سره تر اوسه د نظری د خلاصون په اړه څو ځلې خبرې کړي او هغه ویل ژمنې سره سره نه دی خوشی کړي. طالبانو تر دې په خوا هم په زلونو د سولې د ولسی حرکت غړي نیولې خو له څمو دی وروسته بیرته خوشی کړي. تاسو موږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ او سم یو دوه بهرني خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیوادوالو غوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنټین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسۍ په کلکه مراعت کړي. عمران خان پرون جمعه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په درس هیواد کې د ټولو فعالیتونو درېدو غوښتونکي نه دي، ځکه چې دا به د بېوزلو خلکو ستونزې ډېرې کړي. په پاکستان کې چې نږدې 260 میلیونه نفوس لري، تر اوسه پرې د 431 تنو کورونا وایروس تایید شوی دی. د دغو کسانو اکثره ایران ته تللي وو او د هغه ځای وایروس له ځان سره پاکستان ته وړی دی. په دې هیواد کې په کورونا وایروس 3 تنه مړه شوي هم دي. عمران خان دې لپاره چې په بازارونو کې خوراکي مواد کم نشي له خلکو غوښتل چې ډېر خوراکي مواد ونه پیری. د عمران خان تر څرګندونو څو ساعته مخکې میلیونونو پاکستانیانو د جمعې لمونځ په داسې حال کې وکړ چې ماسکونه یې هم نه ول تړلي. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ له پاکستان په کلکه وغوښتل چې د کورونا وایروس پر ضد د بندیانو د خوندیتوب او د کافي طبي پاملرنې او درملنې د برابرولو لپاره فوري او عاجل اقدام وکړي. د بشری حقوقو د څار ډله چې په نیویارک کې دی راته وایي چې باید د پاکستان په محبسونو کې د بندیانو پر شمیر بیا کتنه وشي او هغه بندیان ژر خوشي شي چې جرمونه یې درانه نه دي. د بشری حقوقو د څار ډله وایي د پاکستان په محبسونو او توقيف خانو کې چې ګڼګونه پکې زیاته ده د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ډېر دی. او بریتانیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او ورځنی فعالیتونه په ټپه ودرول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې ټولو کافیانو، بارونو او رستورانتونو ته وایي چې له نن شپې څخه خپل دروازې بند کړي. دغه شان د وویل چې له نایټ کلبونو، تیاترونو، سینماګانو، سپورتي لوبغالو، جمنازیمونو او تفریزایونو څخه هم غواړي چې خپل دروازې وتړي. په انګلند، سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې سره پرونه ټول خوانځي بند شول. په همدې کې د برتانیا د مالی وزیر وویل چې حکومت به د هغو کسانو چې د بند زون له کابل او وزګاره پاتې کیږي په سلو کې اتیا او جوړه په غاړه واخلي. د جان هاپک پوانتون د معلومات پر بنسټ په بریتانیا کې تر پرون پورې 3290 تنه په کورونا وایروس اخته پیژندل شوی او 1018 تنه ورڅخه مړه شوی دي. دا ول تر دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم مندل شي، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خې چې طالبان په یو خل نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی
که نشان میده که طالبان در اکثر واحد قرار ندارن، یک جمعی از طالبان پابند به تعهد به موافقتنامه بودن، یک جمع دیگه به عملیات خود ادامه دادن.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا 1400 نوي پیخي ثبت شوی چې لدې ډلې 1400 مثبت دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار
په مجموعي ډول تر اوسه پورې 1400 مشکوکې پیخي لابراتوار ته راغلي دي چې د دې سامپلو نه 1400 مثبت او 1400 منفي.
دا هم اوري چې په ایران کې د افغانستان سفیر وایي د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لاري ایرانی چارواکو ته رسولي. افغان سفیر غفور لیوال
د دوی ژمنه دا و چې دوی به په ایران کې مشته ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په نړۍ کې د کورونا په ویروس د مړو شویو کسانو شمیر تر 10000 واوخت. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده. اوریدلې مهیروي رازو د خبرونې لومړي مطلب ته د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خې چې طالبان په یو خل نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی نن ازادي رادیو ته وویل چې داسې بریدونه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د زابل مرکز قلات کې وړ مشپه د وسلوالو په برید کې 40 افغان امنیتي ځواکونه وشل شول. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي سولې او جګړه یو ځای امکان نه لري. تفصیل ډیوی نادر او روچه د اوس را سره په استډیو کې ده. ډیوی جان مهرباني وکړه په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو وروستی برید د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته خونړی برید بلل کیږي. اوس د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي چې د دې حملې ترسره کول د سولې هوکړې په وړاندې د طالبانو په دوه ډلي توپ ټینګار کوي چې کولای شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون مشر میر افضل حیدری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خی چې طالبان په یو خوله نه دي، ځینې یې د امریکا سره په هوکړې ولاړ خو ځینو د هوکړې موارد تر پښو لاندې کړي دي. او دوهمه موضوع دا چې که دوی انسجام هم ولري ټول طالبان دې هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې پرته له طالبانو نور ځواکونه هم شته چې د دولت مخالف دي. وړ مشپه وسلوالو مخالفینو د زابل ولایت مرکز قلات کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دې حمله کې چې د طالبانو نفوذي کسانو لخوا ترسره شوي څلور ویشت کسه چې د ملي اردو سرتیري او پولیس دي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې پیښه کې د اردو ملي یولس سرتیري او شپږ پولیس وژل شوي او درې نور لا درکه دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم دا برید غندلی او یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا برید په یو اساس او برخلیک ټاکونکي وخت کې ترسره شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼه کې راغلي چې دا سبریدونه کولای شي د سولې لاسته راغلی فرصت له ګواښ سره مخ کړي. په ورته وخت کې سیاسي شنونکی محمد داود کلکانی دې برید ته په اشاره وایي چې له جګړې سره د سولې لپاره هڅې پایله نه لري. په داسې حال کې چې اوربند شتون ونه لري هیڅ وخت د سولې مسایل ښکاره پایله نه ورکوي. له یوې خوا جنګ او له بلې خوا سوله هیڅ امکان نه لري. باید د امریکا له لوري پر طالبانو فشار راوړل سي تر څو طالبان اوربند ومني. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیالي ویاندي مروه امینی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دې برید غچ حتما اخلي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د دې برید په تړاو د دوی څېړنې دوام لري. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له دفاعي حالت څخه فعال دفاعي حالت ته وګرځي. بله ناجس،
ډیره زیاته مننه. زموږ همکار ډیوا نادر وا چې ویلې د ولسي جرګې دفاعي کمیسون ویلې زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خې چې طالبان په یو خوله نه دي. لبلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې زابل ولایت پیښې ته ورته نورې پیښې به د سولې پروسه له بنبد سره مخ کړي. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي طالبان دې د جګړې له شدت لاس واخلي او افغان حکومت دې ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. غلی سادات سره زموږ همکاري فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په زابل ولایت کې د امنیتي ځواکونو د وژلو په شان نورې پیښې به د سولې پر پروسه اغیزې ولري.
بې له شکه چې د زابل پیښه یو تراژیدي وه. زابل پیښه کې په داسې حساس پړاو کې چې د سولې مسله مخ روانه ده، همدارنګه طالبانو سره د پرمختګونو خبرې کېږي، دا په دې معنا باندې چې چېرې طالبان دغسې اقدامات ترسره کړي، دغسې عملیات ترسره کړي، په عین زمان کې د جګړې خلاص نه اخلي او خپل تعهدات نه ودرېږي، دا په دې معنا چې په ټوله کې د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ یو څرک لیدل کېږي. اما دا باید روښانه شي چې طالبان ولې داسې ترسره کوي چې په دوی د خشونت د کموالي خبره کوي او هغه څه چې د امریکا سره لاسلیک شوي تر څو د افغانستان د حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني، دوی باید د خشونت څخه لاس واخلي او حداقل کموالي ته بوزي. اما له بده نور لیدل کېږي چې په دې مسله کې د زابل په مسله کې په ښکاره لیدل کېږي چې طالبانو فعال حضور دی، د هغوی جنګیالي دي او ځي او یو پوستې ته ورسي، حتی په ډېر یو بد شکل باندې هلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شهیدانۍ کوي او هغوی حتی سیزل کېږي. دا په دې معنا باندې چې د سولې تعهدات له ناکامۍ سره مواجه کېږي او ګڼ شمېر سولونه راغلري چې هغه به جواب شي.
تاسو له نظره څه د دې لامل سول چې داسې حملې بیا پیل شي؟
دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې طالبان ممکن د افغان حکومت تر اوسه فشار لاندې راولي. د بندیانو مسله کې دوی غواړي تر څو په ټوله معنا باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او خپله هغه مطلوبه نتیجه چې پنځه زره بندیان دي په لومړي بیچ خوش شي. او په دې باندې طالبان عقیده لري چې د جګړې شدت یا همدارنګه د حملو زیاتوالی ممکن پر افغان حکومت فشار راشي او بالاخره تسلیم شي. دویمه خبره زه باور لرم چې د طالبانو په داخل کې استخباراتي کړۍ دي، خصوصا افغاني شبکه او نور استخباراتي حلقې هم شته چې هغوی ممکن د سولې مخالفین اوسي او بلاخره نه غواړي چې د سولې مذاکرات لري په چټکۍ او کامیابۍ سره مخ ته لاړ شي. یعنی دا په دې معنی باندې چې دلته که طالبان سوله هم وکړي سولې سره نور تعهدات لا تازه کاندي، ولې د دغسې پیښو شاهدان له بده مرغه شي افغانستان ممکن اوسي، ځکه چې موږ دغه جګړه د استخباراتي له اړخه که تعریفو دا یوه ډېره پېچلې جګړه ده، ډېرې پېچلې حرکت ده. حتی د طالبانو هغه قمندانان چې هغوی خپل سری دي یا پران زمان کې د قطر دفتر سره سیاسي اختلافات لري، دغسې بدمرغه پېښې دغسې بدې پېښې به له بده مرغه ولري.
بله استاد، که دا هم راته ووایي څه فکر کوئ؟ تر دې مخکې هم طالبانو موږ سره خبرو کې دا ویلي دي چې دوی له افغان حکومت سره تر اوسه په دې اړه کوم توافق ته نه دي رسېدلي، او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې به خپلې حملې جاري ساتي. تاسو فکر کوئ چې د بین الافغاني مذاکراتو ځنډ به نور هم د دغه شان حملو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم دا یو بڼه کېدلی شي که طالبان په دې فکر کوي چې دوی د افغانستان د حکومت سره هر وخت پوره نه کینی تر څو پنځه زره بندیان خوشی نه شي. او خبرې کې چې من په عمل کې د جګړې کمال یا د جګړې د شدت په کموالي باندې بحثونه کوي او عمل کې دا اظهار نه کوي چې طالبان ګویا له جګړې خلاص اخلي، دا یو بنبست حالت دی، یو ستونزمن حالت دی.
او بالاخره د تاسو له نظره دواړو لور ته یا د جګړې دواړو ښکېلو غاړو ته څه کول پکار دي تر څو جګړه نوره شدت پیدا نه کړي؟
لمړی خو دا کومه د سولې خبرې مو کوو، جګړه باید کمزوري شي، جګړه باید کمه شي. دا سولې او د جګړې یو علمي فرمول دی. که چېرې موږ د جګړې په ژبه باندې د سولې د پرمختګ خبرې کوو، دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ولس ته، او د افغانستان هنده لپاره په ډېره درنه قیمت باندې تمامېږي. که طالبان په دې کوښښ کې تر څو په سوله کې زیات امتیازات ترلاسه کړي او په دې هدف باندې جګړه زیاتوي، دا یو نقصه ده، دا یو غلط فکر دی. یعنې بندیان خوشي کول د افغان حکومت لپاره درسته خبره ده چې ممکن په بعضو مسایلو کې باید انتخابي خبره کړي، ولې هدا اقل دی او داسې میکانیزم جبر رامنځته کول دی، داسې ګډه ژبه باید رامنځته شي وکولی شي طالبانو د افغانو پته لپاره د افغاني مذاکراتو د دروازې د پرانستلو همدارنګه د ور پرانستلو لپاره یو لامل وګرځي، یو علت وګرځي.
و موریدل چې د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات ویلي طالبان دې د جګړې له شدت نه لاس واخلي. اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزي عزیزي اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې روان کال د بیلابیلو د پستو او جلغوزیو هغه ځنګلونه چې د خلکو د نه پاملرنې له امله تخریب شوي وو بیرته ورغوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال 10.6 میلیونه د تورو جلغوزیو او پستو نیالګي د 1090 زیاتو قریو له لارې تولید کړي دي.
در جنګلات جلغوزه بیشتر تمرکز ما روی ولایتهای خوست، پکتیا، پکتیکا. د ولایت بادغیس وزارت زراعت از طریق برنامه تنظیم منابع طبیعی در مجموع بیش از 600 جریب ساحاتی که جنگلات پسته موجود است احیای مجدد میشه.
خاغلی رستمی وویل چې روان کال به د پسته د ځنګلونو د بیا رغولو پلان د بادغیس ولایت په آب کمریو او مقور ولسوالیو کې پلی سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت معلوماتو لمخه دا مهال د پسته تر ټولو زیات تولید په بادغیس، هرات او بدخشان ولایتونو کې کیږي. دغه وزارت وایي د افغانستان پسته له کیفی اړخه ښه نوم او نړیوال بازار لري. او پاکستان نن د سپین بولدک چمن بندر د سوداګریز راکړې ورکړې پر مخ پرانیست. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین نن ازادي راډیو ته وویل دا لارې یوازې د دغو دوو هیوادونو د خوراکي توکو د صادراتو او وارداتو لپاره پرانیستل شوې ده.
نن سهار 8 بجې واردات شروع شول، تر دم غړیو پرې تر شپې تو زیات د خوراکي توکو لاریان راغلي دي. زموږ د معلوماتو په اساس افغان سوداګرو د ډیورند کرښې ورهاخوا تقریبا 2000 لارې موټر اموال ولاړ دي.
افغانستان د مالی وزارت وایي دا اقدام له هغه وروسته وسو چې د دغه وزارت سرپرست محمد همایون قیومی له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې او د دغه بندر د پرانیستلو غوښتنه یې ورنه وکړه. د دغه وزارت ویاند هم وویل چې د غلام خان او تورخم بندرونو د پرانیستلو لپاره هم له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د کرونا ویروس د خپرېدو د ویرې له امله پاکستان د افغانستان پر مخ خپل بندرونه وتړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. له چین وروسته د کرونا ویروس مخه تر ډیره اروپا ته ده، خو په وروستیو څو ورځو کې دا ویروس د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په بېساري ډول خپور شوی. اسمت ساروان د موضوع تعقیب کړی دی او د اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. ساروان صاحب مهرباني وکړئ نور جزئیات څه دي په دې تړاو؟
ډیر مننه ناجی جانې. په امریکا کې په کرونا وایرس دښته کسانو شمیر پرون جمعه تر 3000 واوخته او یو شمیر ایالتي حکومتونو د امریکا له 20 میلیونو وګړو وغوښتل چې له کورونو راونوځي. البته د امریکا نفوس تر 310 میلیونه زیات دی. د خبرو شو یو شمیر له مخې لږ تر لږه 201 څلوېښتنه تر اوسه د کرونا په وایرسو په امریکا کې مړه شوي دي. د نیویار، کالیفورنیا، کټ او ایلونوی والیانو یا گورنرانو له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کورونو کې پاتې شي. په نیویار کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 3000 ته رسیدلې او د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي چې دا ایالت د کورونا وایرس پر مرکز بدل شوی دی. د نیویار ایالت والی اندریو کومو پرون امر وکړ چې ټول خلک دې په خپل کورونو کې پاتې شي، له کورونو دې نه راوځي. د کومو په امر له سبا یک شنبه څخه دی هغه ټول کمپنۍ او مؤسسه فعالیت ودروي چې کاري ضروري نه دي. د نیویارک دولي په وینا د په ایالت کې تر اوسه پورې تر ټولو سخت اقدامات چې عملی کیږي. د نیویارک د گاونډي نیوجرسي ایالت والی هم پرون ورته اقدامات اعلان کړل او له ټولو مؤسسو او شرکتونو یو غوښتل چې کاري په ورځني ژوند کې زیات مهم نه وي خپل فعالیت ودروي. ګڼو نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامات اعلان شوي دي. بدلته ناجیجانی د دوه هیوادونو یادونه وکړم چې سرلنن څخه بیړني اقدامات عملی کوي. یو بریتانیا ده چې صدر اعظم پرون ول چې سرله همدانن روزي څخه به په دې هیواد ټول رستورانونه، کافي شاپونه، بارونه، سینماګانې، تیاترونه او شوانځي بند وي. بل د جرمني تکلو زیاته کورونا ځپلې جنوبي سیمه ده. د دې سیمه مهم ولایت یا ایالت بایرن دی چې مونشنی مرکز دی. هلته هم نن ټول د ژوند اکثره فعالیتونه په ټپه درلودل دي.
بله سروان صاحب محترم، په امریکا کې څومره کسان په کورونا اخته شوي او د دې هیواد چارواکو ورته څه تدابیر غوره کړي؟
په امریکا ته هم مخکې یادونه وکړه چې په امریکا کې څومره کسان تر اوسه پورې په کورونا، یعنی البته تر پرون جمعې پورې څومره کسان مړه شوي دي. خو په نور نړۍ کې به زه تاسو ته وایم چې په مجموع کې په نړۍ کې څومره کسان تر اوسه پورې په کورونا باندې مړه شوي دي. تر نن ورځې پورې 2,000,000 په کورونا اخته تشخیص شوي دي. 2,409 تنه ورڅخه مړه شوي دي. حال دا چې پرون په کورونا وایرس د مړو شمېر تازه 1,000 ته رسیدلی وو، یعنی څه باندې 1,000 تنه له پرونه تردن پورې په کورونا مړه شوي دي. خو د ډېرو نورو درملنه هم شوې ده. 1,905 تنه تداوی شوي دي. تر ټولو ډېر کسان په ایتالیا کې مړه شوي دي. هلته 3,000 زیات کسان مړه شوي دي. ورپسې چین دی چې 3,250 تنه پکې په دې وایرس مړه شوي دي.
ډیر زیاته مننه سروان صاحب. دوستانو په همدې موضوع به پات کیږو. راځو افغانستان ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 3,900 پیښې د کورونا ثبت شوي چې له دې ډلې 3,400 منفي، 3,400 مثبتې او 2,000 د څېړنې لاندې دي. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار سات مخکې کانفرنس درلوده، په دې اړه نوې جزئیات رسنیو سره شریک کړل. خاطر پر دې سره د اوس په سټډیو کې د یو نوی جزئیات به موږ سره شریکي مهرباني وکړئ. پر دې سره
سلامونه تاسو ته ناجیه جان او ټولو وريدونکو ته. څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول اړوندې ادارې جدي تدابیر لري. د دې وزارت وایي وحید الله معیار د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې وویل
په ټولو څلور ساعتونو کې موږ هیڅ مثبت پیښه نه درلوده. په مجموعي ډول تر اوسه پورې 4,900 مشکوکې پیښې لابراتوارو ته راوړل شوې دي، چې د دې سامپلونه 4 مثبت او 4,410 منفي او 2,000 پورې د لابراتوري معاینات باندې دي. ورځ په جریان کې هم چې معاینات راځي هغه هم دقیقه سبا په سر انشاءالله چې شریکه وکړم.
هغه د وایرس د مخنیوي لپاره له ټولو سکتوري ادارو خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی معیار وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده چې د خپل ولسمشر لوري څارنه کوي. د نوموړي په خبره وس هر ولایت یو شل بستریز روغتون ځانګړی د کورونا وایرس لپاره لري چې په راتلونکي کې د دغه روغتونونو امکانات د حالت په کتو سره ډیریږي. د افغانستان د امنیتي وزارت ویان وی هغه اندښنې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لوکه کې دی او د دې وایروس د خپرېدو په اړه وي هغه هم وسهل شوی. معیار وی د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوکه کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره هم یو نظارتي کمیټه جوړه شوې او هر څلور ویش ساعته وروسته د نظارت ترڅنګ هغه لازمي لارښوونې چې د عامه روغتیا وزارت وړاندې کړي عملي کوي. د معیار د ښاغلي معیار په خبره یوازې په کابل کې 102 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې راتلونکي څلور ویش ساعتونو کې به یې پایلې معلومې شي. ناجی جان د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې د کورونا وایروس څلور ویش مثبت پیښې ثبت شوې دي چې په هرات کې 15، سمنګان کې 3، لوګر کې 2، بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس کې د کورونا وایروس یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. بله
ډیره زیاته مننه دوستانو زموږ همکار خاطر پردیس و چې جزئیات یې ورکړل چې په ټول افغانستان کې 409 څلوېخت د کورونا پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې څلور ویش مثبت دي. لبلی خو په ایران کې ځنی میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد روغتي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایروس لامل شکایت لري. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لاري ایرانی چارواکو ته رسولي دي. په دې اړه اسمت ساروان راپور لري.
په ایران کې اوس مرمشت افغان کډوال وایي د دغه هیواد روغتونونه په کورونا اخته شوی افغانان نه مني. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې کورونا ډیر ځپلې دی. تر پرون جمعې پورې په دغه هیواد کې د رسمي شمیرنو پر اساس تر 4000 د زیاتو کسانو کورونا مثبت تشخیص شوی، خو غیر رسمي شمیرنې ښیي چې په دې هیواد کې تر اوسه نږدې 40000 تنه په کورونا اخته شوی او 1200 تنه نور مړه شوي دي. په همدې منځ کې یو شمېر افغان کورنۍ چې عزیزان په کورونا وایروس اخته شوي یا د کورونا وایروس نه خیلري وای روغتون په روغتون ګرځي خو څوک اجازه نه ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې په هغو کې ادعا شوي چې افغانان روغتونونو ته نه پرېښودل کېږي، پرېښودل شي نو د زهرو پیچکاري ورکول کېږي.
پیران کې بند پاتې پیران کې موږ سره راغله کم ځنه نن سبا روان دي ورور چې څوک ځان زکان سوي سرمایه خوړه دی ولر چې بیمارستان ته ورور ډاکټر ته ورس ستند زار ورولګي ور پرغه مخې ورکی ور لاشه
ده. دغه ویډیوګانو کاروالای په خپل وخت ډول تایید شوی نه دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وی دا ډول شکایتونه دوی ته هم شوي، خو هغو کسانو چې داسې ادعاوي کړي د پیښو د ځای او نیټې په اړه شواهد نه دی وړاندې کړي. شاغلی لیوال په ایران کې د افغان کډوالو روغتیایي ستونزې تاییدوي او وایي چې له ایراني چارواکو سره خپل اندیشنه شریکه کړې او هغوی د همکارۍ ژمنې ورسره کړې دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت له اړوند مقاماتو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت په ګډو خبرو اترو تفاهم او ځینو پریکړو کې چې د کډوالو په اړه وشوي د دوی ژمنه دا و چې دوی به په ایران کې میشتو ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
د ایران په رفسنجان شهر کې افغان محصله آصفه ستانکزی وی داسې اوازې شته، خو د دې لپاره چې د رفسنجان هوا توده او د کورونا پیښې ډېرې کمې دي کوم افغان نه دی لیدلی چې روغتون ته یې مراجعه کړې وي او رد شوی وي. په ایران کې د افغانستان سفیر شاغل لیوال آزادی رادیو ته وویل د ایران حکومت ورته ویلي چې د کورونا د پیښو زیاتوالي ته په پام د دوی امکانات محدود دي او په ځینو مواردو کې ایرانیانو ته هم لازمې طبي مرستې نه دي رسیدلي. د دا هم وویل چې د افغانستان سفارت هڅه کوي د کورونا په وایروس د اخته کسانو د درملنې په برخه کې د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ توپیر ونه شي.
ایران د بهرنۍ چارو وزارت سره مو دغه شکایتونه شریک کړي دي چې ګواکې په ځینو روغتونونو کې دغه ناروغان نه منل کیږي. معمولا جواب داسې دی چې دوی امکانات تر هغه بریده نه دي او په دې کې اواز کډوال نه دي، ځایي خلک هم شامل دي، مګر دوی ژمنه کوي چې دوی ته بازان رسوي. موږ به بیا هم د دغو شکایتونو د څارلو او د دغو شکایتونو په اړه د اړوندو مسؤولینو څخه د پوښتنو کار ته دوام ورکو. هغه ډول چې ژمنه شوې وه چې ټول انسانان د طبي او روغتیایي خدماتو ته د رسیدو حق لري، په دې برخه کې به دوی اجراءات وکړي.
په تهران کې د افغانستان سفیر په عین حال کې وایي ځینې افغان کډوال سفارت څخه تر هغه څه چې یو سفارت واک او صلاحیت لري د زیاتو اقداماتو تمه لري. ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې سفارت تر خپل وسه او د ډیپلوماټیکو نورمونو په رڼا کې د خپل مکلفیت بولي چې د خپلو اتباعو پوښتنه وکړي، خو د افغانستان سفارت یوازې له ایراني چارواکو سره د خبرو له لارې هغوی همکارۍ ته هڅولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر اساس تر اوسه په افغانستان کې دننه 22 تنه په کورونا وایرسو اخته دي چې کابو ټول له ایران څخه راستنه شوي افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې د ورځې نږدې 10,000 افغانان له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راګرځي.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی عمله غندلې ده. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 409 څلوېخ پیخې ثبت شوي چې له دې شمېرې 414 منفي او 40 مثبت دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل هیوادوالو غوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنټین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسی په کلکه رعایت کړي. بریتانیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او رازنی فعالیتونه په ټپه ودرول. د بریتانیا صدر اعظم تیر شپه ملت ته په وینا کې ویل چې ټولو کافیانو، بارونو او رستورانتونو ته وایي چې د نن شپې څخه خپل دروازې بند کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د پاکستان په کلکه وغوښتل چې د کورونا وایرس پر ضد د بندیانو د خوندیتوب او د کافي طبي پاملرنې او درملنې د برابرولو لپاره فوري او عاجل اقدام وکړي.
اوس هم د زهرو کاروان اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده، اورېدلې مه هېروئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د مخنیوي لپاره محتاجین په ځانګړو پناه ځایونو کې ساتو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلا څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
پولیسو په خوست ولایت کې څه د پاسه 1500 کیلوګرامه نشئی مواد او شراب وسوځول. د خوست ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه 102 کیلوګرامه هیروئین، 4 تاریاک او 394 لیټره شراب تر نیولو وروسته وسوځول. د دې موادو د قاچاق او فتور نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ادارو لخوا په جزا باندې محکوم شوی دي. پننګر هر ولایت کې لنشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو ځواکونو د نشئی موادو یو لوی زیرمه لمنځه یوړه. د کورنیو چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو ځواکونو د ننګر هر ولایت د پولیسو په همکارۍ په دور بابا ولسوالۍ کې د نشئی موادو په یو ستر زیرمه بریک کړی چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه چرس، 40 کیلوګرامه تاریاک او 2 میلا وسلې همنیول شوې دي. خود دې موادو د ساتنې په تور چوب نه دینول شوې. د لوګر ولایت پولیسو څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د لوګر ولایت د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمدزی رسنیو ته ویل پولیسو د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرامه چرس ونیول.
ملي پولیسو د لوګر ولایت مرکز اړوند اپچکان سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په ترش کې تر 313 کیلوګرامه نشئی توکي چې هغه د 400 بنگداني او خام چرس په شمول دي د غزموګ لاس تر اغلي. دوی سره زموږ پولیسو نخته خوشو چې بعد له نیم ساعتانه خته دوه تنه کارخانه کې دوی کار کاوه، دوه نفر موږ نیولې دي.
د یادونی ور د چی قاچق کوونکو څو زله هڅه کړي چې نشئی مواد لننګرهار ولایت څخه د لوګر ولایت د مرکز او ولسوالۍ لاري غزنی او میدان وردګو ولایتونو ته قاچق کړي او دونی ورستی په خدا د چی پولیسو په نیمروز ولایت کې یو اندازه نشئی مواد او تیزاب پنیول. د نیمروز ولایت امنی قومندان علاداد فدای ازادي رادیو ته ویل د دې ولایت پولیسو د هود د میاشتې پر 28مه نیټه د دې ولایت په مرکز زرنج پوری اړوند سیمو کې 7 لیټره تیزاب او 12 کیلو او 800 ګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور څوک نه دیول شوی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د مخنیوي لپاره معتادین په ځنګړو پناځایونو کې ساتو.
یو غټ شلټر چیرته جوړ کی نو دوی کولای شي چې دا غره ورته قریه خپل دوی ته ور هم کی.
د معتادینو لپاره د ځنګړو پناځایونو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
خپل د معتادین چې دی یو ارتباطي پول ده د کورونا د وایرس انتقال په واره کې د محیط نه فامیل ده.
فیض ګل په خوا خپل موتادو خو اوس نه شپرې شي او د نورو موتادینو په درملنه کې له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
فیض ګل د روغتون له کارکونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د په موتادینو په سلې روغتون څخه د باندې وزي او هغوی د نشي پرې خود له ته هڅوي.
د احمد زیا په نوم موتاد وای چی په ونی کې شپږ وزر افانی په نشو کې ځنځي
واده چې ما نشه شروع کړ ټول پرې خود لمه هر سړی رن لاړ ځانې ګوشک کناره کې زنیم سړی شوم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د دې سړي چاره وکم.
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو سره اخته کوا.
زم راهنما ولا ته ورزم
و سړي پام کوا چې جنجال ور سره ونه کې.
اوس پرونه د معتادینو لپاره د ځانګړو پناځایونو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په درو ولایتونو کې سلګونو معتادینو ته شلټرونه یا پناځایونه جوړ کړي دي. دا کار د جله پار کړی چې په معتادینو او روغ خلکو کې د کورونا وایرس خپور نشي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي دا پناځایونه په فراه، نیمروز او هرات ولایتونو کې جوړیږي. د دې ترڅنګ په ښارونو کې هم د بسرپناه معتادینو راټولول پیل شوی دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وړاندیز کوي چې دا ډول پناځایونه ډیر شي او په دې مرکزونو کې د معتادینو ته نشي مواد هم ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو وختونو کې له ایران څخه افغانستان ته راړول کیږي یو شمیر یې معتادین دي چې نشي موادو ته د اسانه لاسرسي لپاره په جنو خارونو کې له نورو معتادینو سره یو ځای کیږي. دا چې اندېښنې ست چې تازه راړول شوی معتادینو بل ځانونو سره د کورونا وایرس راوړی وي او له نورو معتادینو سره تر یو ځای کېدو وروسته به دا وایرس په روغو کسانو کې هم خپور شي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف د دې اندېښنې په اړه وایي د عامه روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې چې د کورونا وایرس له لوی ګواښ سره مخ دي سلګونو معتادینو ته پناځایونه جوړ کړي دي.
ما پلانای ماره داریم برای ولایت
کوم ولایتونه چې د کووید 19 یا کورونا لګواخ سره مخ دي موږ هلته معتادینو ته ځنګړي پروګرامونه او چمتووالی لرو. په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې به سرپناه معتادینو ته شپږ سو بستري شلټرونه چمتو کړي ترڅو به سرپناه معتادین ورکی خوندي او درملنه وشي. زموږ دا فعالیتونه د افغان دولت له کورونا سره د مبارزې لپاره له ځنګړي شوی بودیجې څخه تمویلېږي.
فعالیتای مو ازمو بودیجې
د عامه روغتیا وزارت وایي په پام کې د چې ډیر ژر په بلخ ولایت کې د شپږو سو معتادینو لپاره یو پناځای جوړ شي او په کابل ولایت کې هم د یو پناځای جوړول په پام کې دي. ډیری معتادین د کابل، بلخ، فراه، هرات او نیمروز په چیر په داسې لویو ښارونو کې اوسیږي چې هلته نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دوی له کورنوی څخه لري په ډله ییز ډول نشه کوي ځکه نو په دوی کې د کورونا غوندې خطرناکو وایرسونو د خپرېدو امکان ډیر دی. لنشی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی په خوانی مهم ډاکټر ظفر پنازایونو له وایروسونو او ناروغیو څخه د معتادینو د ساتلو او په اوږدمهاله کې درملنې ته د دوی د چمتووالي لپاره ګټور کار بولی.
کدا چې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شلټر چیرته جوړ کی او خپل مواد ورته ورګي هغه تریاق چې دوی قانون کې د دواري دا سره وصلې چې هغه تریاق چې موږ نیسو په لږه کې هغه باید خرڅ کړو. همدا چې هغه نکي یا بین المللي قوانینو سره په خلاف راځي نو دوی کولی شي چې د هغه نه ورته خپل هغه ورکړي دا تریاک خپل دوی ته ور هم کړي، او بل دا چې دا مواد به دلته مصرفېږي په تدریجي به دوی شلتر خپل پروګرامونه لیک هغوی دوی ور باندې تطبیق کړي، هېڅ مشکل پکې نشته.
که څه هم د عامې روغتیا له وزارت سره تر دې مهاله په معتادینو کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو طبي ډاکټران د ناروغیو او وایرسونو په ځانګړي ډول د کورونا وایرس په مقابل کې معتادین کمزوري ګڼي او اندېښنه ښیي چې د نشه یي موادو ګډ استعمال به دا وایرس په ټولنه کې نور هم خپور کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا چې د معتادینو لپاره دغه ډول پناځایونه څومره موثر او ګټور دي، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې د روغ او ناروغ خلکو ترمنځ توپیرونه څه دي؟
ټول معتادین یو د خطر فاکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کورونا وایرس لپاره. دلیل دا ده چې یو نگانه دي چې مقاومت دی وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. ټول کورونا وایرس هم د هوا د طریق نه هم د ملوث شیانو د طریق نه هم د اوبو غذا له طریق نه دا به شخص ته انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم. نو که چیرې په محیط کې یو نفر چې مخدره توکو باندې روغ دی دا په کورونا وایرس اخته شي، دا کېدای شي چې د نورو ته په اسانۍ شکل سره هم معتادینو ته او د فامیلو ته ډېر انتقال کړي. او بل معتادین چې دا همیشه کوم رواني مشکلات چې لري، هغه مشوره دهي برنامه یا کوم پیامونه چې دوی ته صادریږي یا رسیږي، دا پیامونه هم ډېر په سطحي شکل سره دوی ګوري او درست په نظر کې نه نیسي، او له بل خوا نه خپله مخدره مواد روغ دي چې دي چون هغه باثباته فکري حالت نه لري، قواعد او مقررات دی وقایع په نظر کې نیسي، دوی مساعد دي روغ خلک د پیغام آگاهي دي ورته ورسیږي او تقریبا مراتعي خپل د ځان لپاره، خپل د ډار لپاره، خپل د مسؤلیت لپاره. فرق ډېر جدي دی دواړو منځ کې، یعنی معتادین ډېر مساعد د نسبت جوړ کسانو ته.
نشیان ډیر وخت یو ځای نشه کوي، په داسې حالاتو کې د معتادینو کورنۍ څنګه کولای شي چې د کورنۍ غړی په کورونا وایرس باندې اخته نشي؟
ولا د معتادین چې دی یو ارتباطي پول ده د کورونا د وایرس انتقال په واره کې د محیط نه فامیل ته. نو کله چې دوی فامیل ته راځي، چون هغه خو څوک مواد استفاده کوي، نشه یې ارتباط د محیط سره ډېر ضعیف، یا کچېرې مواد ورته ونه رسیږي هم هغه باثبات حالت کې نه ده. نو په دې اساس باندې د فامیلو وظیفه ده کله چې یو روغ د کس راځي فامیل ته، اول دا تشویق شي چې هغه کوم وقایوي پرنسپونه دا په تطبیق کې، یعنی چې اول یو حمام ته تشویق کړي یا لاسونو مینځلو ته تشویق کړي، لباسونو د البسۍ چې د سر راځي هغه ورته تجرید کړي، او په زمین کې د وسایلو سامان الاتو تقیم کړي چې د کور ته د مریضي انتقال نه کړي.
په دې ورستیو کې بے سرپنا معتادینو ته پناځایونه یا شلټرونه جوړ شوی دي، که له کرونا وایرس څخه د مخنیوي په برخه کې د موثریت په اړه راته معلومات راکړي چې دغه شلټرونه یا د پناځایونه څومره د کرونا د وایرس په مخنیوي کې مرسته کولای شي؟
اکثریت معتادین چې مثلا کورن لري د ژوند لپاره د شلټرونه زیات د خلکو لپاره جوړیږي، چون د خلکو په آزاد محیط کې په آزاد فضا کې چې ورسره یو نفر هم په کورونا وایرس اخته شي، نو ډېر زر انتقالي نور ده. شلتر خواله په دې کې ده چې دا یو ساحه کې چې هغه د بیرون سره انتقال تبات کته کیږي، دا هلته قرنطین کیږي، او په شلترونو کې هم هغه مخصوص ځایونه په شمول د تداوی مرکزونو کې مخصوص ځایونه د تجرید د وارد په نوم باندې جوړ شوی ده، که چیرې کوم اراض والایم ورته پیدا کیږي یا پ مشکوک کیږي، دستي د نورو نه تجهیزي ورته خدمات لازم ده. که چیرې په شلتر نه بیرون یا په آزاد هوا کې د روزمره کېدای شي په ساعتونو باندې په ورځو باندې نور خلک د مصرف کې، نه شلتر ډېر مفید ده، ډېر مؤثر ده، دوی ته باید جوړ شي او ټیم صحیح مراقبت او مدیریت وکړي چې دا په ټولنه کې په اجتماع کې خپور نشي د مریضي.
د دې پناځایونو یا شلټرونو شرایط باید څنګه وي، یعنی دا باید څنګه یو ځای وي؟
شلټر تعریف داسې ده چې مناسب محل کې معتادین، خصوصا هغه معتادین چې شپه ورځ سبقول پر ځای لري، هلته دوی راوستل کیږي، او اجتماعي خدمات، طبي خدمات او نور روانشناسي کوم خدمات چې ورته لازم ده، د
ته ژوند مهارتونه ورته درس ورکړي چې څنګه خپل ژوند ترتیب کې تنظیم کې او دا آماده کوي د مواد مخدر ترک لپاره مختلف برنامه ورته مخکې وړي. نو دې لپاره شلتر یو ډېر ښه مناسب ځای دی، هم د احتیاط په برخه کې، هم د نورو امراضو مثلا بدون د کورونا نه د ایچ آی وي ایچ بي سی سی وي
که یو معتاد د احتیاط تر څنګ په کرونا وایرس باندې هم اخته وي، پر یو وخت څنګه کېدای شي د کووید 19 ناروغي او احتیاط درملنه یو ځای وسی؟
احتیاط برخه کې موږ ډېر نور مریضي ګڼې لرو چې هم زمان هغه احتیاط سره موږ تر کولو کې ایچ بي سی ایچ وي دا هم ویروسونه د ایچ آی وي دی. نو کرونا وایرس چې دا هم کله چې هم معتاد یا هم کرونا وایرس استفاده کوي، دې لپاره د تداوی لپاره امکانات شته، یعنی امکان شته چې د ترک دوه همزمان شکل سره هیڅ مشکل نه لري.
د معتادینو لپاره د ځانګړو پناځایونو په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
یو شمیر محتاجان تر علاج وروسته په روغتیایي مرکزونو کې کار کوي او له نورو محتاجانو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي. له دې ډلې څخه یو هم 85 کلن فیض ګل دی چې اوس یې نشه پرې ایښی او د محتاجانو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام
علیکم.
نن مخله. نن مخله زېږه. شکرا.
اته 50 کلن فیض ګل چی اوس په متادینو کې په کاکای 14 یعنی 14 کلن کاکا مشهور دی، د ډوډۍ خوړلو پر مهال متادین ساری او د هغوی خدمت کوي.
دا ما کوښ نه مونده
بیا کوم نونت بزم بچی کاکا 14 د خدمت
دا د خیرخانی مینی هغه 50 بسترز روختون دی چې د فیض ګل درملنه پکې شوې ده. د اوس متادینو تر ډوډۍ ورويشي دغه ډول هغه متادین هم تلاشي کوي چې روختون ته د درمل لپاره راځي. د دغه حادثه داده چی متادین یا قاچاقکون کی روختون ته نشي مواد رنوړي.
پرتنل رئیس گرفتار تو کوله ګریه ایتہ متوجی ستاري مان بو.
په لومړی شپو کې د رئیس په ګډون د ټولو کارکونکو راته پام بو. ما ویل کله دې ځای ولاړ شم امکان نه لري چې روخ دې شم. هغه مهال به میله ډاکټرانو او متادینو سره په غونډو کې ګډون کاوه. پاشپسانه کې به می متادینو ته ټوډي ورکوله. د متادینو په درملنه کې میله ډاکټرانو سره مرسته کوله. درې میاشتې وروسته ډاکټرانو راته ویل چې متادین تلاشي کاوه. ما ویل سم ده.
د فیض ګل مالز ډاکټر اکبر رضایی وایي چې فیض ګل تر 20 کلن نشي وروسته په 2012 میلادي کال کې په داسې حال کې روختون ته راغی چې ویښتان یې اوږده شوي او ډیر کمزوري شوی وو. خو د هغه غښتلې اراده بیرته پر پښو ودروه او په روختون کې کاري فرصت ورته برابر شو.
مدیر شفاخانه رئیس شفاخانه میګو شو کې
د روختون رئیس او مدیر یو څه معاش ورته وټاکه چې لوی خو د دله کورنۍ سره مالی مرسته وسی او لبلې خو وهڅول چې نور معتادین د علاج لپاره روختون تراولي. ځکه دای په روختون کې یو ښه مثال و چې معتادین نشه پرې خودلای شي او لاسه وتلی کار هم بیرته تر لاسه کولای شي. ځکه مو په خپلو کارکونکو کې شامل کړ.
فیض ګل د روختون له کارکونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دای په معتادینو په سلی روختون څخه د باندې وزي او هغوی د نشې پرې خودلو ته هڅوي. دو متادین چې یو غلام مشتبه او بل شامورات نومیږي د فیض ګل کارونه ستایي.
زما په نظر دا ستره همکاري ده. دې مرکز ته راتلونکي متادین ښه تراشي کوي چې روغتون ته نشي مواد رانوړي. د دې ټوله هڅه هم دا وي. موږ له ډاکټرانو او کاکا 14 څخه خوشاله یو. تر اوسه مو کوم بد نه دی جنې لیدلی. د کاکا فیض ګل له برکته هیڅوک هم نشي مواد مرکز ته نشي راوړلای.
فیض گل اته کاله کیږي چې د متادینو د درملنې په روغتي مرکز کې کار کوي. 2000 افغانۍ معاش اخلي او خپل مشر زوی ته د واده ترڅنګ د روزي ګټل لپاره یو زرنج موټر سایکل هم ورخیسته دی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سمردار شه دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې موتاد ل ژوند خبر سو. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالي وسیدونکو احمد ضیا لا تلس کالو رئیس نشه کوي. دا چې احمد ضیا ولی موتاد سو او رسل څه د ورستون سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړي ده.
ما په دې کابل په خار کې ما ټیکسوانی کوله، د ورځې برابر وته 9000 روپۍ ما د خپل کور لپاره مزوري کوله، هر وخت مې ګټلې. نو هغې نه بعد چې بیا په دغه بدبختۍ واوښتو، نو د کار روزوندو هر څه نه ووتو. د دوه نیم کال کې نه مې کور ته متوجه وم، نه د خپل فامیل ته متوجه وم، هیڅ شته. تقریبا دغه یو 13 کاله کېږي چې دا نشې ما په شروع کړي دي. یو 10 کاله ما چرس وهل، هغې نه بعد یو 15 کاله مارکولس کړي دي. نه دو کاله کېږي دا شی باندې مطالعه شوی یم چې کرځای نه حکومت کېناستم. ما په چرسو باندې عادت کړل، زمونږ یو تره زوی و، هغه لینک ډریور و، بس هم هغې مونږ ته چرس راوړل. بس هم هغې نه بعد مونږ په چرسو اخته شو، او چرسو نه بعد بیا پر کولو باندې اخته وو. ار کول خو بس داسې مونږ چې کار کوو، ټیکسی مونږ چلوله، بس روزګار خو بد نه و. بس داسې انډیوالانو بس تر 15 لکانه به راغونډېدلو، خپل منځ کې پیسې سره انداز وکړو، بس دا شراب هم سر سره اخیستل. دوه کاله کې شی ته مطلع شو، هغه هم د مستۍ نه، دغه شی نه، دغه شی نه سړی دغه شو. کاروبار هم خو ډېر ښه و، چې د شی ته واوښتو کاروبار هم بیخي خراب شو، ډېر زیات بې اعتباره شو. خلک ته انډیوالان ځان نه ګوښه کوي. هغې نه بعد دوه کاله کېږي ما بیخي کار کړی نه ده. زیاتره وخت کې ما خپله کمیشن کاریم کوله په ترافیک کې، ما ترافیک خپله وظیفه لرله. بیا ما خوشی کړه وظیفه زلته کمیشن کاری کوم ترافیک کې، ریاست کې. نمغې ما ته خپل نشي پیسې پیدا کولې. اوس وخت به راشي دفتې 15,000 شپږ زره 10,000 پورې ما به دا جوسلو نه کول، ما پیسې پیدا کولې خپل لاسه به راوړل. وجې د کور مصرف نه زه بیغم وم، د کور دغه نه زه مشکلات نه بیخي بیغم وم. ما په حساب باندې بوج را وسې، هسې یو عادي خبره باندې به زه نه ختمه. کور کې جنجال به مې جوړه وو ډېر زیات، نو سړی مغز خامخا خرابوي. پخوا مې خو ډېر ښه رویه و خلکو سره، دوستان سره مې، انډیوالانو دوستان مې، د خپل اقربا مې ټول را سره وو. وخت چې ما نشه شروع کړ ټول پرېښودلم، هر سړی رانه لاړ، ځان یې ګوښه کړ کناره کړ. زه نیم سړی شوم، په دې دوستان رانه لاړ، ځان سره به کېناستم، ځان سره مې سوچونه کول چې دا په څه بدبختۍ زه واوښتم. دا ولې کله کله به تنګ شوم، خودکشۍ ته کله کله دا کوم چې زه خودکشي وکړم. دې اندازې پورې زه په تنګم خپل ځوان سره. یو دوه درې وارې خپل ماشومان ډېر زیات ځورولي وهلي مې دي. خپل ماشومان یو سړی وهي، دغه بده خاطره ده. ډېر ډنګر کړم، ډېرې وچ کړم، معده راته خرابه کړې وه، سوزاک به راته پېښېده، فکر مې ډېر خرابې ده، ذهن مې ډېر پیدا کېده. نه به شپه معلومه وه، نه به ورځ معلومه وه، 4 ساعت به زه بې خوبه وم.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور خاون سره د کرایې کور قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوي وي، خو ناڅاپه د کور خاون کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې کور ولا ولي کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راتویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه وی را کړه شوی دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې ناسته یم زه څه پیژنم
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافرم کور چا فکرې ورکړی دی
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي هغوی په کرایه ورکړی دی
رهنما والا دې خدای خوار کړي زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی
څنګه بد سړي ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړي چاره وکړم
څنګه چاره یې کوې ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه کور خو رهنما والا ورکړی دی
زه هم رهنما والا ته ورځم
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم سلام علیکم
و علیکم سلام حاجی صاحب ستړی مشه
تم ستړی مشه سال له خې جوړ په خیر
شکر مننه رازا رازا حاجی صاحب دغه مخه مخ چوکې کینه
سم ده ده کینم
حاجی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی خپل وړه کرایه می ورکړی دی
ستا د دې خادې لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خو سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه ما ته به دې ویلي وای چې څه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم
ښه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدی لري
واوروره دا سړی پوډری دی نوره بدی لا څنګه یي زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د د پلار دا کار نشي کولای چې صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره یې درلوده
واوروره دروغ یې درته ویلي دي دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي
څه شی دا سړی ځوان دی
هو ځوان دی که یې نه منې کور ته یې ورشه وی وینه
عجیبه ده والا ښه سمه ده زه یې وینم ته بېغمه اوسه که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالي کړي نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام وروره ښه یې
ورور که یې ته مې ونه پېژندلې خیریت خو وه
او خیریت دی په دې کور کې ته اوسېږي
هو زه اوسېږم ولې
زما نوم سید محمد دی رهنما والا یم دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی وو د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما دیوال دی
څنګه څه فرق کوي تا لیدلی وي چې اسناد یې د یو سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي
نو بادره اوس مشکل څه دی
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې د کور خاون پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړه
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکړم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم کور خالی که او خلاص
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده
بس چې صحیح ده کور خالی که په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
یک صد و یک زن صلح از دید زنان افغانستان
گلمینا جان
خال نمخانه است. صلح در زندگی ما خیلی تغییرات میاره، آرام میشیم، زندگی ما جور میشه، اولاد ما دارا میسل همه کنه، خود ما سل همه خواهیم. این همی حال همین نیست، ما میترسیم بیرو برامده نمیتانیم. عقل ما پایمال نشه، عقل زخان ما پایمال نشه، عقل ما را دوز داریم که ما سیاسرهای زن و خوارای ما، عقای ما پایمال نشه. نه، دو دوران سخت دوران بود. وقت دورانایی بود که ما سفر در کوها کردیم، پایای لچکت تفلکایم و ما منزل کردیم، پت میرفتیم از طالبا که طالبا سر ما ظلم میکرد، به اجازهش بیرو برآمده نمیتانستی، باغای مردم، خانای مردم، زندگی های مردم در دادن مادرکم، کسی را چه رقم ظلم میکردن، به حق سیاسرها چه رقم درکاریشان میکرد.